نوموړی د پلټن وفاقي ادارې په مقدمه کې نیول شوی چې هغه د امنیتي ادارو زید په خلکو کې د نفرت خپرولو هڅه کړې ده. خو پښتون ژغورنې غورځنګ دغه تورونه وړاندې هم رد کړي. ګیلمن وزیر د هغې وروسته نیول شوی چې پښتون ژغورنې غورځنګ شمالي وزیرستان کې د خپلو درې نیول شوو ملګرو د رهایۍ لپاره د جون درېیمې نېټې نه پرلت پیل کړی و، چې د جون په 15مه یې د یوې اونۍ لپاره د اوتمانځای مشرانو سره مذاکراتو پس د ځنډولو اعلان کړی و. د غورځنګ درې غړي عبدالرحمن وزیر، زکیم وزیر او جلال خان د مئی پر 1 د غورځنګ په وینا سیدګي امنیتي پوسته باندې فوز نیولی چې لا هم د دوی په وینا د فوز سره دی. فوزی چارواکو په دې اړه مشال ریډیو ته ویلي ول چې د غورځنګ دغو کسانو په میرامشا کې په امنیتي پوسته د قانون سرغړونه کړې چې د بشپړ پلټنو پس به خوشي کیږي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کلی مکم. شفیق خپلواک وی جلاوطنی شیر تری وړی.
از چې کابل کې وم ما یوازې خپل خونې کې شیر تری وړم، او شکر از څوک خپل احساس تختی څنګه شیر کې.
په خبرونه کې لبل جلاوطن شاعر نور محمد لاهو سره هم شخیتلایم. د دې بیا د شیر لمن په سویسرلند کې لرنګونو ډک شوی.
زه یو شعر بار بار لولم، بیا ځینې وخت پرېږدم چې څه وخت پې تیر شي، بیا ورته راځم مراجعه کوم.
له ډاکټر هاشمي سره د ده د دکتورا د ډیزرټیشن پر اثر شخیدلیم.
ما خبره به دا شی وشي زما د موضوع حدود د دې نه هم ټاکل شوی وی ولګي حل شوی وی.
لنډه کیسه لرو.
د پارک د زړې ونې له څانګې پاڼه مخې ته
او له داسې چا سره هم خبرې کوو.
تر اوسه پورې چې ما کوم ژوند د کتابونو په منځ کې کړی دی، ډېر زیات ترې نه خوشحاله یم او بهترین ژوند مې په کې کړی دی.
د طالبانو له دوهم ځلي واکمنۍ را وروسته یو شمېر لیکوال او شاعران له افغانستانه ووتل. په دې ډله کې یوه هم شفیقه خپلواک ده چې پخوا یې ډېر شعر لیکه، اوس لږ شعر لیکي. علت یې څه دی؟ له هغې خپلواک سره مې دا مسله په تفصیل څېړلې ده، خو مخکې تر دې چې د دې تجربې په اړه له دوی څخه واورو، د کره کتونکو ځینې نظریات به پر شعر د جلاوطني د اغېزو په اړه له تاسو سره شریک کړم. د تبید او له هیواده د کډوالۍ مسله په نړۍ کې نوې نه ده. له پیړیو راهیسې د بېلابېلو عواملو له امله انسانان مجبور شوي دي چې خپل ټاټوبي تشا کړي. یو شمېر ناقدان په دې نظر دي چې د مکان له بدلېدو سره د شاعر په ذهن کې سوالونه پیدا کېږي. ولې دلته ژوند کوم؟ ولې دا حق نه لرم چې په خپلې اصلي مینه کې شپې ورځې سبا کړم؟ ولې نور ماته د درېمګړې په سترګه ګوري؟ ولې د نورو په څېر خوشحاله نه یم؟ تر کله به دا ژوند همداسې بې سرنوشت وي؟ دا او دې ته ورته ګڼې پوښتنې شته چې ممکن د شاعر یا لیکوال په ذهن کې په جلاوطني کې راوګرځي. د کره کتونکو دا خبره په اروپا کې مشهوره ده چې هنر ځوابونه نه دي، هنر سوالونه دي. د دې تر څنګ جلاوطني د شاعر په ذهن کې د وطن د مینې تنده زیاتوي، چې دا تنده شاعر ته شعري موضوعات ورکوي. د کورنۍ د غړیو، خپلوانو او دوستانو یاد هم ممکن د شعر د الهام د مرغه وزرې وتخنوي. دغسې یادونه نستالژیکو موضوعاتو ته هم لمن خوړوي. په لسګونو زره افغانان د تیرو 2 کلونو په ترڅ کې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپا ته کډوال شوي دي، چې د دغو سیمو چاپېریال هم شاعر د طبیعت له نویو ښکلاو سره مخامخ کوي. په بهرنیو هیوادو کې لیکوالان او شاعران د کورنۍ سیاسي اجتماعي نظام له زنځیرونو آزادي شي، نو ممکن د زړه د تل خبرې وکړي، هغه خبرې چې صدق پکې وي، چې دا د رښتینې هنر تقاضا ده. کره کتونکي بل لور ته دا اندېښنه څرګندوي چې جلاوطني پر شاعر ممکن منفي اغېزې وشیندي، په ژور خپګانې اخته کړي، ژوند ورته پوچ او بېمانا ویسي، او شاعر داسې پوښتنې له ځانه وکړي چې ولې شعر لیکم، د چا لپاره یې لیکم. اوس به له شفیقې خپلواک څخه واورو چې کاناډا ته له تګ وروسته په شعر کې څه تغییر راغلی.
زه چې کله شعر ولیکم بیا احساس کوم تغییر راغلی، که نه زما شاعري کې چې یو لوی تغییر راغلی کمه شوې ډېره.
علت یې څه ده؟ څه ولې کمه شوې؟
زه چې څومره احساسوم، زما تجربه د شعر لیکلو نه دا ده چې زه باید یو خو داسې یوازې شعر نه، کله چې ما پوهنتون ته ځینې مقالې به چې راکړې وې لیکو ریسرچ به وکړه، ما ودير بارب متالية لك يقد بارب مجبور إنسان مختلف زينه والولي ريسورسز والولي تبدي غنور بسبب شيء بنجور كان ريسيرش بيساب ما هذا كله دان وصلنا أول ما بعد ما بخبر زين كده خبلا ده ريسيرش مقالة لي كله ده تيرنا من خبر زين كده باش برا سين وبيا ما كوالة شيء جزء هذا كبيشر كبري كمان لك باش برا بتسرع ده كارس برا مخرامه شير ما تعلم من صدق ده بعد يوصل يوصل إحساسكم ده إحساس ما ت زما په لاشور کې زما په ذهن کې زما په زړه کې بشپړ سي او زه پوه شوم چې دا څه شی دی دې زه د کاغذ پر مخ راوړم د تیر کلو شاید یو ډول کل کل انسان ځان ته پلمیم جوړوي د کې نه پوهېږم دا کنه خبره دا ده چې زه نشم کولی هغه درد چې په دې تېرو کلونو کې راغی هغه بایله چې وه هغه څه چې وبایلل شول زه د هغه سره مخ شوم زه ترې تښتم او شکر از توک لخپل ایساس تختی سنگی شیر که
دیر کلا دیر شایران دا ویسی کلا یو درد دیر احساس که هم را دیر دیت ضرورت پیدا که ایسی اغیر آوز پیدی او اغیر پو هنری شکل بندی لنور سر شریک که بدی ایساب خوب یا پو کار رستاسو دیر شایری
لکه نه یاما چه ایساس پریگدم لکه نبیدیم سدول درد یو مرحله که چه انسانی چه زان تر تیروی او نی پریگدی چه ایساس که فکر که غرقی
یعنی د مایوسی احساس ور سره کوي
یوازې مایوسی نه ده درد به یو معنا پیدا کړي که نه لکه یو رچینه چې انسان خوږېږي یو باید یو دلیل ولري یو درد چې دی له ځوابونو نه پوښتنې ډېرې دي او پوښتنې دومره په عذابوونکي دي چې بالاخره ټول خپل موجودیت ور سره پوښتي ټول هر څه سره
پوښتې په هر څه شکمنه کېږي د ځان کوشمو فکر نه کوي چې هنر تاسو له سیاست سره غوټه کوي ځکه دغه څه احساس کوي هنر باید د سیاست په آینه کې ونه کتل شي دا ډېر عجیب پوښتنه ده لیکن زه د
یو فرد په توګه نه غوښتل څه څنګه به وځایم زه د یو فرد په توګه زما ټول ژوند په بل مخ واوښت زه څنګه به وځایم ما څنګه له هنر بېلوم زه خود هم له تجربه برخیم زه خود هم هغه درد برخیم کنه په شخصي لحاظ یم په فردي لحاظ یم زه څنګه له هغه څخه جدا یم په جمع و په دې وطن کې زه برخیم زه وم هغه ته ما په سترګو لیده که اوس دا ډول یو تغییر رامنځته کېږي زه څه ډول ترې بېله یم زه نه پوهېږم زه څه ډول ځان دې نه جدا کړم زه یو بل څوک هم د دې لپاره چې زه شعر لیکم زه څنګه شم زه د هغه تجربه برخیم زه نه شم کولی چې زه هنر او سیاست نه دی درد دی
درد په خپله هنر ده لیکن که سیاسي حالاتو ته خلک ګوري بیا له هنر سره په ټکر کې راځي مثلا په نړۍ کې د جنو نورو خلکو حالاتو ته څوک ګوري په منځري ختیځ کې عربان مهاجر شوي دي ډېر عالي ادبیات لیکلي دي خصوصا د هجرت ادبیات سي دوی مهاجر شوي دي او خپل وطن لري دي او لري ورته کتلي دي حتی د شوروي اتحاد د ځواکونو د یرغل پر مهال چې کوم افغانان له افغانستانه وتلي او نورو هیوادونو ته تللي وو هلته هم ستونزې او مشکلات ډېر وو د خلکو ډېر مشکلات لرل هلته هم لیکوالي کړې ده داستانونه یې لیکلي دي شعرونه یې لیکلي دي نو بیرته له تاسو دا پوښتنه که زه وکړم څه شی د دې باید سوي دي سي له شعره کې یو څه فاصله واخلي
زه په خیر یو څه وخت اړتیا لرم هغه د هر چا د رغېدو د هر چا د هغه پروسه متفاوته وي یو دا خبره هم ده بله خبره دا هم ده چې زه نهایت داسې هڅه کسه یم لکه یو انسان د پیغم زه لږ څه ډېره یم ښه خبره نه ده دا هغه د کوم شاید خبره ده چې زه پوستکی نه لرم که نه زما ښایي همداسې یو حالت وي یو دا خبره ده بله خبره چې دا یو ناڅاپي ده ژوند زه چې کابل تلوم ما یوازې خپله خونه کې شعر لیکلی شوم ډېر کله چې ما شعرونه لیکلي زه به چې سهار راویښه شوم نو یو څه ما ډېر کله سهار چې په زه راویښېدلم ما ډېر شعرونه هغه وخت کې لیکلي دي اکثریت شعرونه مې خپله خونه کې وي کله کله چې زه د خپلې کوټې نه بل چېرته وم او ما ته به د شعر کوم احساس هم راغی ما ښایي تر نیمایي لیکلی لږ وروسته ما دوام نه دی ورکړی نه مې شوی کولی انسان نه پوهېږم اموخت شي نه پوهېږم هغه ذهن دې په یو نیم ځای کې څه کار کوي یا نه پوهېږم. په د شعر د لیکلو وخت خورا خاص وخت دی. دا داسې یو وخت دی لکه هغه څوک چې د هغه په نوم پام کړی ده، د کسانو ته، د حیوانات چې کسې کوي په ځنګلونو کې. یو نیم ډېر حساس مرحله، یو نیم ډېر جالب پروسه، مثلا یو یو الوتونکی ښکار کوي که نه، چې خوله کې رانیسي یو چېبه یو ټیټېږي هغه کوي. د هغه دپاره هغه کار ښایي شپې شپې هغلته تېرې کړي، د دې دپاره چې هغه یوه صحنه هغه کې او د هماغه یوه صحنه د دې ټول عکاسي ده، هماغه یوه صحنه د دې ټول هنر دی، هماغه یوه صحنه ټول هغه څه دی چې هر دي شعر عین نه څه دی، هماغه یو صحنه ده چې تی باید ښکار کړي، تی باید ریکارډ کړي او که نه سو بیا درنه لاړی. او داسې یو څه چې زما دپاره د تېر دوه کلونه ټول سفر و او تر اوسه هم دی، زه تر اوسه په هماغه یو باثباته ځای کې نه یم پاتې شوی چې د حداقل دې ځای کې نه یم پاتې شوی چې حداقل زه دې مثلا درې میاشتې پکې تېرې کړم. نو بیا دا هم زما دپاره یو ذهن دپاره مې یو لوی چلنج دی زما په نظر، چې زه یو حداقل یو باثباته ځای کې پاتې شم، چې زه یو څه وخت احساس وکړم چې ذهن مې اموخته شي. ځینې خلک مثلا د بې خوبي سره مشکل پیدا کوي که نه، ځایونه چې تدلې بیا خوبي خرابېږي، لکه صحیح خوب نشي کولی. زما دغه مشکل دی. نو ښایي یو دلیل بیا دا هم چې داسې دا ژوند په روان حالت کې دی، یو په منډه منډه کې دی.
شاید همدا یې لکړي چې یو ځای نه یاسي او ستاسو دا مخکنۍ خبره تاسو ویل چې په خپله کوټه کې به مې سهار شعر لیکه. د عرب شاعر نزار قباني وای زه چې کله په بیروت کې وسیدم سهار وخت به پاسیدم تر سمندر بتلم لای خو سبراتلم، نو هر ورځ به مې په یو جیب کې هم شیرو په بل جیب کې به مې هم شیرو. خو بیا ورسته چې لبنان لري سم و بیا دا شیرونه به کله نه کله په یو جیب کې پیدا شول، نو عادت شک نسته.
دا بالکل دغه خبره ده.
او یو بل شیم ده، تاسو شاید داسې ځکه دا احساس کوئ چې اوس شعر کم لیکئ، پخوا مو ډېر زیات لیکل. شاعران او لیکوال هر وخت دوامداره شکل باندې په یوه مقطع زمانی کې ډېر څه نه څه لیکلی، یو ځلې ډېر لیکي بیا کم لیکي بیا یو وخت بیا راځي چې ډېر ولیکي. دا شی هم ده که نه؟
فکر کوم دا هم ده، ځکه چې کله چې انسان ډېر لیکي بیا په ډېرو شعرونو کې به کم نه نوې خبره وکړي. یو داسې چې د انسان د لومړي لیکلو وخت په وخت کې زما شخصي نظر دا ده چې په لومړي وختونو کې کله چې یو څوک لیکل شروع کړي حداقل تر یو دوو کلونو پورې انسان به دوامدار ولیکي. دغه داسې اوو کاله ښه خبره نه ده چې زه قید ورته ږدم، لیکن حداقل تر یو ډېره وخته پورې کم، لکه د اول لیکلو نه زما مطلب ځکه نه چې اوس موږ خلک فکر نه کوي چې اولې څو میاشتې لیکن نه دوامدار څو څو کلونه. په دې وخت کې انسان هم یو پروسه ده چې ته خپل ځان ده چې ته په کومه محور باندې را څرخي، دغه ستا لیدلوره ای د شعر دپاره څه دی. دا ډېره مهمه ده چې آیا ته غواړې یوازې قالبونو کې درته مهم دي، مثلا تا ته مهمه ده چې ته غزل کې شاعري وکړې، ته نظم کې شاعري وکړې، تا ته موضوعات مهم دي، تا ته یوازې تصویر مهم دی، تا ته د شعر معنا مهمه ده، د چا نقد مهم دی، د چا نقد نه دی مهم، خلکو کومه خبره باید راواخلي کومه راوانخلي، ځان درک کړي چې کوم شي کې ښه کوم شي کې ښه نه وي. دغه مرحله کې چې انسان څومره کولی شي، حتی کار څومره خراب شي دی، کار څومره بېکاره شي دی، کار څومره کمزوری شي دی، باید ولیکي. ضرور نه ده چې اسمن دي خبرې کړي. او ښایي ډېر کله زه شاته ګورم، زه په ځینو شعرونو مې ډېره پښیمانه یم، ما په نظر ډېر خام شعرونه وو، د عقل کې لیکلي مې وایي خپاره مې باید نه وایي، خو بېرته ځان سره چې فکر کوم چې خدای مو شعرونو د برکته دغه احساس نن زه لرم. یو مرحلې ته چې انسان ورسېږي، زه فکر کوم که یو څه وخت درېږي دا به هېڅ بده نه وي، ځکه چې هغه د ځان له تکراره انسان ژغورل کېږي. موضوعات اللي تكرار الانسان شغل الكيجي كي يتوقف بخفور كي البتا دا بخفة بايد ما بنظر لك ضرورنا دا اتمن دي شعوري والاسي وركي كنا دا قسي وقفة كي كرازي تفكير كوم دا هم دي وطبيعي بروسي يو مرحلة دا دي استاد درویش دورانی یو مرکه ما اورېدله څو کلونه وړاندې. بیا د دې مرکه کې ویلو چې ما یو څه وخت په خپله شاعري بنده کړه، د دې په خاطر چې ما غوښتل زه یو څه پوخ شم، بیا شعر ولیکم. هغه وخت ما نوي نوي شعرونه لیکل او دا خبره یې ښه راباندې ونه لګېده، ځکه چې ما په نظر دا کله چې شعر درته راځي د دې خبرې هغه پوښتنه ځینې وکړه چې څنګه کولای شي چې شاعري بنده کړي، لکه دا څنګه امکان لري. بیا ده وویل وای شعر دسې لکه مېلمه چې درته راځي، که دا مېلمه درته راځي یو ځل دروازه درته راوټکي، ته ور خلاص نه کړي، بله ورځ دروازه درته راوټکي، ته ور خلاص نه کړي، بله ورځ نه درته راځي. نو ما هم په همدې حساب باندې یا ور شعرونه لیکو، بیا شعرونه لیکو، بیا شعرونه لیکو، بیا نه راته راتلې یو څه وخت نو په واخېستله. البته استاد ډېر لوی شاعر دی، یو استثنا شاعر دی، لیکن دا به ظلم وي چې که چا ته شعر راځي وی نه لیکي، که چا سره د شعر نوی موضوع وی نه لیکي. خو که څوک له داسې حالت سره مخ کېږي چې یو څه وخت لیکل کم کوي، زما په نظر په یو حساب دا ګټه هم لري چې بیا هغه د استاد درویش دورانی خبرې په اصطلاح چې انسان ممکن پوخ شي، ممکن تجربه پخېږي، ممکن فکر بدلېږي، ممکن زاویه بدلېږي، او دا ښایي یو نوی روح وي شعر ته چې بېرته انسان ورته راګرځي.
له هغې خپلواک څخه په مننې نږدې دوه کاله کېږي چې دا له افغانستانه وتلې ده. دا له هغو خورا محدودو افغان شاعرانو څخه ده چې د شاعري د پیل په کلونو کې ډېر شعرونه لیکلي دي. د دې تر اوسه پورې څلور شعري ټولګې چاپ شوي دي. له یوې خبرتیا وروسته بیا هم د شعر لمن نیسو. د داسې افغان شاعر نظر ته سره شریکوم چې د جلاوطنې د پیل په کلونو کې شعر نه شوی لیکلی، خو اوس په منظم ډول شعر لیکي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر.
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمي.
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
نور محمد لاهو هغه شاعر دی چې په 2003 کال کې په سویسرلند کې پناه واخیسته. دی وایي چې د کډوالۍ په لومړیو اوو کلونو کې یو شعر هم ونه لیکه، خو له تیرو شپږو کلونو راهیسې د شعر مرغه د ده له سره نه دی الوتی. مخکې تر دې چې د ښاغلي لاهو په ږغ د شنې مرغۍ په نوم د ده شعر ته غوږ سو، له ده به د ده د شعري تجربې په اړه واورو چې څرنګه شعر لیکي.
معمولا زما شعرونه په یو واړه تصویر باندې پیلېږي، او کله کله بیا داسې وي چې یو بشپړ شعر راسي او دا بیا په کاغذ لیکمه. بیا ځینې وخت داسې چې په هماغه یو واړه تصویر کې همداسې ولاړ پاتې کېږم، او بیا ځینې وخت داسې هم وي چې یو شی ولیکمه هغه بیا نو تر ډېرو ځنډو راسره پاتې وي. او بل عادت مې هم دا ده چې په یوه ساه نشم کولی چې مکمل یو شعر ولیکم. شعر دپاره زه وخت ورکوم، داسې وخت کېږي چې ما یو شعر لیکلی ده په هغې یوه هفته تېره شوې، بیا وروسته ورته راغلی یم، نو په هغه نور هم داسې یو ضرورت مې احساس کړی چې دا بشپړ نه ده، تصویرونه یې سم نه دي راغلي، کلماتو موقعیت مناسب نه دی. بېرته لکه یو ستاسو په څېر د یو کیسه لیکوال چې څنګه یوه طرحه جوړوي، څنګه یې ډټوي، دغه کار له شعر سره هم زه کوم. داسې موقع هم راځي چې زما شعر دوه لیستو یعنی له شلو کرخو نه زیات وي، او دا چې زه دا دی په شعر کې د اعجاز صنعت زه ډېر احترام لرم، نو د هغه په وجه کله کله دغه شل کرخې شعر سو یعنی درې څلورو کرخو ته رالنډېږي. او بیا هڅه کوم چې یعنی زه یو شعر بار بار لولم، بیا ځینې وخت یې پرېږدم چې څه وخت په تیر شي، بیا ورته راځم مراجعه کوم. یعنی د شعر دپاره پوره حوصله پکار ده. یعنی زه داسې لازمه نه ګڼم ځکه چې یعنی یو شعر څنګه ولیکل شو او هغه بیا خپور شي، ځکه چې خیالونه بدلېږي. مونږ یو وخت د یو اشیا د یو څیز په نظر یو ډول وي، خو بل ورځ کې دیسی بدل سی هغه رنگ مو چنن خوښو بل ورځ کې دیسی هغه رنگ مونږ ته بزر پورې نه وي تکرار سی نو ځکه دا د شعر ته وخت ورکول د دې سبب کیږي چې یو خو ذهن ریفرش سی او بل کې دیسی هغه وروسته انتخاب داسې یو انتخاب وي په شعر کې چې هغه تر تلپاتې سی او د لوستونکي دپاره هم باید جذاب واوسي.
له انځورګر شاعر لهو څخه مننه. اوس هم د دوی یو شعر چې په ازادي راډیوي مجلې پروګرام یې لورولی دی.
دو غرونو تر شا پتور قفس کې عادت شوی شنې مرغۍ د باغ له پاڼو الوتلې شنه رڼا ته پسې مړه شوه. دنګ چنار د دریا دیږي هماغه تې لکه ستا د ګلاب مخ رنګه رڼا سپینو اوبو کې پاڼه پاڼه رپېدلو. اوس یې تا پسې لاسونو باندې زالې لکه زخم راشنې شوي. چیرته لارو کې چې ژیړ ګلونه ګورې په سیرو کې د چا د لمدو سترګو تکې سرې سرې ناستې چیغې اوس هم اورې. نیمه شپه د یوې تږې شپېلۍ خولې ته لپې لپې شنې سندرې اوس هم شین دی. ایشته غوږ سه له آسمانه لکه غشي ناشنا چیغې راوري. څو لیوانو د آسمان لاجورد اغوستې پر شنه رنګ یې ازغن تار دی راتاو کړی. مرغان ډوب دې تصور کې د بدن کوم غړی خرڅ کړي څو آسمان کې یوه لپه شنه فضا په کرایه واخلي. د دې ښار سوداګر واړه د مرغانو په وزرونو تجارت کا. په قفس کې عادت شوې شنې مرغۍ خپلو زخمو سره عادت څنګه پیدا کړم. زه پوهیږم څوک مې نه پرېږدي چې تا سره یوه قفس کې زوړ شم. بیا څوک لکه دروند خوب په ما مېلمه کړه چې زما په ستړو لپو له پیړیو دا شنه شوې ځاله در وړي. او ته هم بېغمه ومره هسې هم د چا پرې شوی وزر بیرته نشین کیږي. چه وزر اولوت نوی پراخ آسمان او شنه هوار طول بیمانا دی. او مرغه پاته که دلم لوی عذاب ده. او مرغه پاته که دلم لوی عذاب ده. لوی عذاب ده.
پښتو شعر کې د انسان دوستي څېړنه هغه موضوع ده چې سید اصغر هاشمي د ډاکټورا لپاره انتخاب کړې وه او د ډاکټري سند یې ترلاسه کړ. دا کتاب تازه په دوو ټوکونو کې په 1500 مخونو کې چاپ شوی دی. دا موضوع ښاغلي هاشمي څرنګه د ډیزرټیشن لپاره غوره کړې؟ موضوع پراخه نه ده. لومړی بل ښاغلي هاشمي څخه واورو چې له کوم وخته تر کوم وخته پورې په شعر کې د انسان دوستي مسله په دې کتاب کې راخصل شوې ده.
په پښتو شعر کې ما یوازې دویمه دوره انتخاب کړې ده. په پښتو ژبه کې موږ درې دورې لرو چې لومړۍ دوره د 1909 کال نه شروع کیږي تر 1905 کال پورې. 1905 کال نه دویمه دوره شروع کیږي تر 1905 کال پورې. یعنی زما د کار حدود 300 کال نیسي. په دې 300 کالو کې موږ په پښتو ژبه کې روحانیان خوشحال خان او لارا یعنی عبدالرحمن بابا او لارا یعنی او عبدالحمید مومند او لارا یعنی دغه کسان تیر شوي دي. او دغه څلورو ادبي مکتبونو کې د انسان دوستۍ فکر چې د چا په شعر کې وو او د کوم بوت نه یې پرې خبرې کړې وې په دغه کسانو باندې ما بحث او څېړنه کړې ده. په دغه دورې کې په دویمې دورې کې د شپېتو کسانو هر افکار ما اخیستي دي چې د انسان او انسان دوستۍ په اړه یې خبرې درلودې.
پښتو شعر د 300 کلونو په ترڅ کې یعنی موضوع ډېره وسیع نه ده ساسو په باور چې په دې کې د انسان دوستۍ مسله وڅېړل شي؟
زما د خپل تجربه پر اساس باندې ښه خبره دا شوه چې ما د مثال په ډول یوازې روحانیان انتخاب کړی وی، په دې دورې کې مې چې دی په انسان دوستۍ باندې خبره کړی وی. یو کس به چا انتخابوو، مثال په ډول خوشحال مې انتخابوو، یا مثال په ډول ځینې نور هغه کسان مې انتخابوو چې یو کس وی، نو په یو کس باندې ښه کار نه کېده، خو که ما یو ادبي مکتب انتخاب کړی وی نو دا به غوره وه. بالخصوص په ځانګړي ډول هغه ادبي مکتب چې هغوی په شعرونو کې د انسان او انسان دوستۍ مسله ډېره لیدل کېږي، د مثال په ډول د روحانیانو په افکارو کې دا مسله ډېره لیدل کېږي، یا د عبدالرحمن بابا په لارویانو په افکارو کې دا مسله ډېره لیدل کېږي، دا موضوع ډېره لیدل کېږي. خو دا چې زما موضوع په څلورو ادبي مکتبونو کې ما دا کار کړی دی، نو ما نهایت خواري وکړله تر څو زما د موضوع حدود که پراخم دي، خواري ډېره وکړمه او خپل موضوع په ښه ډول باندې پای ته ورسوم. خو ښه خبره به دا شی وشي زما د موضوع حدود د دې نه هم ټاکل شوی وی او لږ لنډ شوی وی.
په دې شک نشته چې دا کوم زمانه تاسو یاد کړی ده، په دې کې دا موضوع څیړل ډیره خواري غواړي. تاسو خوشحال خان خټک ته اشاره وکړه، هغه څوک چې اقبال ترې متاثره دی او ځینې سمبولونه هم لکه د باز سمبول له خوشحاله اقبال اخیستی دی. تنها په اقبال باندې په لسګونو دکتوراوی په غرب کې اخیستل شوي دي، نو څرنګه تاسو وایاست چې په خوشحال کې د انسان دوستي د څېړنې مسله محدوده وه او ځکه ما نورو ته هم مخه کړه؟
نورې دنیا کې رښتیا هم چې کله تحقیق کېږي په لویو 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 لیکوالانو باندې، مثال په ډول په مولانا باندې امکان لري. ما یو خپرونه کې واورېده چې 850 د دکتورا ډیزرتیشنونه لیکل شي، یا په اقبال باندې هم دا کار بشوی دی. خو د اقبال باندې که د دکتورا ډیزرتیشنونه لیکل شوي دي، نو اقبال په هغه خوا باندې به لیکل شوي وي چې هغه موضوع د اقبال په شعر کې وي. د مثال په ډول باندې د خودشناسۍ موضوع چې کومه ده، د اقبال په شعر کې شته یا ډېره ده، امکان لري چې د اقبال په شعر کې په دې برخه باندې کار وشي. نو د خوشحال په شعر کې هم موږ په ځینو خواو باندې تحقیق او څېړنه کولی شو چې هغه خوا د خوشحال په شعر کې ډېره وي. مثال په ډول باندې که د خوشحال په شعر کې د پښتونولۍ موضوع واخلو، نو کولی شي چې د خوشحال په شعرونو کې دا برخه ډېره وي. خو که چېرې د انسان دوستۍ موضوع واخلو، یا د مثال په ډول باندې دا د هیومانیزم موضوع واخلو، نو کېدای شي چې په خوشحال باندې هم داسې یو کار وشي. خو امکان لري چې د دکتورا ډیزرتیشن لږ موضوع پراخه وي او تحقیق هم
لږ ضرورت لري. هاشمي صاحب محترم، او بخښي، مثلا د خوشحال خان خټک په شعرونو کې دا کوم دیوان څه را رسېدل دی، په دې کې څومره کرکټرونه بیان شوي دي؟ په ټول پښتو شعر کې شاید دومره کرکټرونه نه وي بیان شوي. فکر نه کوي چې په خوشحال کې څېړنه ډېر امکانات لري؟
خوشحال خان خټک خو یو څو اړخیز شخصیت دی. یعنی د خوشحال په شعر کې که موږ تاسو وګورو، د بېلابېلو نظریو څرکونه شته. که وګورو فلسفي نظریو څرکونه شته، د هیومانیستیکي افکارو څرکونه شته، د فیمینیستیکي افکارو څرکونه شته، او همدارنګه د ډېرو نظریاتو څرکونه شته. خو که چېرې بیا سړی غواړي چې په یو شاعر باندې د یوې خاصې نظریې پر اساس باندې، چې هغه نظریه د شاعر په شعر کې په سیستماتیک ډول باندې، په منظم ډول باندې، په تکراري ډول باندې تکرار شوي وي، نو دغه د انسان دوستۍ موضوع د خوشحال په شعر کې په داسې شکل باندې نه ده راغلی چې مطلب سړی د اول نه تر اخره پورې ورباندې تحقیق کولی وشي. نو مسله دا شی ده که چېرې ستاسو د خبرې په تایید باندې چې مخکې مو وکړله، چې که چېرې دا موضوع محدوده شوی وی او موږ یوازې دا دویمه دوره د دویمې دورې پر ځای باندې یو ادبي مکتب انتخاب کړی وی، نو دا به ښه خبره وه.
که دې موضوع ته راشم چې انسان دوستي، یعنی لکه څرنګه چې خلک وایي د بشر ګرانشت، لیکن د دریو پیړیو په ترڅ کې دغه مفهوم حتی په هغه وخت کې هم بدل شوی دی. دین، کلتور، جغرافیا او ډیر نور شیان هاشمي صاحب د انسان دوستي مفهوم بدلوي، همداسې نه ده؟
همداسې ده. زما اصل موضوع د دکتورا د دکتورا عنوان داسې و چې په دویمې دورې کې د پښتو شعر په دویمې دورې کې د هیومانیزم څېړنه وه. هیومانیزم د هیومانیزم نه چې کله ما دلته خپل موضوع وړاندې کوله، ما چې څومره دلته د خلکو ته قناعت ورکوه په دفاع کې، او ما دا خبره کوله چې د هیومانیزم نه هدف زما د انسان دوستۍ موضوع ده، سره د دې چې د هیومانیستیکي افکارو دغه کوم غورځنګ چې شروع شوی ده، دا بېلابېلو وختونو کې بدل شوی ده، او بېلابېلو وختونو کې د نوي نظریاتو پر اساس نوي خبرې شوي دي. نو د انسان دوستۍ موضوع ستا د خبرې په تایید سره، چې دا د ټولنې سره، د کلتور سره، د فرهنګ سره دا فرق لري. د مخکې د بشر یادونه وکړله، د بشر او د آدم او د انسان توپیر هم ما د دکتورا په ډیزرتیشن کې کړی دی. رښتیا خبره هم همدا ده چې لومړنیو انسانانو کې د انسان دوستۍ فکر ډېر کم و، بدوي ټولنو کې. وخت زمان په تیریدل سره فرهنګونه شي پرمختګ وکړي، مدنیت منځ راغې، نو د انسان د معنا په نظر کې نیول سره د انسان هغه معنا چې کله دا باطنیت د انسان د فزیکی جوړښت او د مانوي جوړښت سره ارتباط لري، نو ډیر بحث په انسان دوستۍ کې په وروستیو وختونو کې د انسان په معنویت باندې کېږي، د انسان په اخلاقیاتو باندې کېږي.
او بخښه دغه اخلاقیات هم دلته اصلا د انسان دوستۍ مفهوم یو بل ډول هم یو شی نه دی د انسانانو په نظر. مثلا په کابل کې د څاروي قرباني او د غوښې ویشل انسان دوستي ده. په اروپا کې په محضر کې د څاروي حلالول نورو انسانانو ته چې د ثانی ته ګوري په ټیټه کتل دي، یعنی دا انسان دوستي نه ده. یا مثلا یو پخوانی مثال تاسو ته درکم، امریکا چې د نړیوالې دوهمې جګړې په وخت په جاپان باندې اټوم بم اچاوه، دا انسان دوستي بلله چې نړۍ له جګړې خلاصوي، خو تر ننه دې کار ته جاپانیان جنایت وایي او انسان دوستي نه ګڼي. فکر نه کوي چې اصلا لشيره د انسان دوستي توقع خپل یو تر سوال لاندې موضوع ده.
مثلا دا شی موږ چې په تخصصي ډول باندې په شعر باندې خبرې کوو، شعر کې دوه ډول نظریات ډېر لیدل کېږي. یو خو ډېر وخت شعر په داسې شکل باندې ویل کېږي ټولنې ته چې هغه یوازې د هنر نه د هنر یو تقاضا کېږي، یعنی د هنر نه یوازې د ښکلا خوښونې هغه چې موږ په پښتو ادبیاتو کې وایو چې هنر د هنر لپاره دغه غوښتنه کېږي. خو بیا په عین وخت کې موږ استاسو ادبیاتو نه په پښتو ژبې کې بالخصوص په شرقي ټولنو کې ډېر شاعران زمونږ د فرهنګ او د ټولنې او همدارنګه د مذهب او د دین تر تاثیر لاندې خپل اشعار وړاندې کړي دي. مثال په ډول باندې رحمان بابا دی چې د په شعرونو کې کوم او تاسو ګورو ډېر داسې افکار شته دي چې هغه د اسلامي یا د اسلامي هیومانیزم یا د تصوفي او عرفاني هیومانیزم په نظر کې نیولو سره، انسان دوستۍ په نظر کې نیولو سره یو فکر وړاندې کړی دی. دا معلومداره خبره ده چې د انسان دوستۍ موضوع یو داسې موضوع ده، موږ محققینو ته موږ خپل محصلینو ته هم دا خبره کوو چې په انسان باندې په ژوندي انسان باندې تحقیق کول ځکه ښه نتیجه نه ورکوي چې هغه ژوندی دی، په تحول او تکامل او په بدلېدو کې دی. د انسان دوستۍ موضوع هم همدا شی دی. انسان دوستۍ موضوع باندې چې خبرې کوي، دا د چاپیریال سره، د ټولنې سره، د فرهنګ سره، جغرافیې سره، د تاریخ سره، د سیاست سره، د دې ټولو سره یو ډول ارتباط لري. یو ډېره مغلقه موضوع ده. معلومداره خبره ده چې د انسان دوستۍ موضوع انسان له یو فرهنګ، انسان دوستۍ ته یو له یو بود وګوري، بل فرهنګ او بل ټولنه د بل بود نه وګوري. خو موږ په شرقي فرهنګ کې چې کله د انسان دوستۍ موضوع راځي یا د انسانانو ته د لارښوونې خبرې راځي، اکثر خبرې د تصوف، د تصوفي هیومانیزم یا د یعنی د تصوفي انسان دوستۍ، د عرفاني انسان دوستۍ او همدارنګه د اسلامي انسان دوستۍ، یعنی څه چې موږ د دین پورې اړیکه لري یا د یا په دین کې شامل دي، لدی بود اور باندې ډېری خبرې شته دي.
هاشمي صاحب دلته بیا هم هغه خبره ده، تاسو د خبره دي شعر له نظر ده یو عادي انسان دوستۍ د سړي کلتور اثرات په غوڼه سړي. مثلا افلاطون وایي، افلاطون وایي شاعر د انساني نفس هغه برخه خوشاله کوي چې عاقل نه ده، عقل نه لري. د افلاطون په نظر شعر کله لوی شیانو ته په وړه سترګه ګوري او کله وړو شیانو ته په لوی سترګه، نو له شعر څنګه توقع کوي چې په یو مشخص او په ورته وخت کې متغیر حالت مشته بیان کړي؟
خبره خدا شته چې اوس کچیر موږ د رحمان بابا شعرونه ګورو، د رحمان بابا په شعرونو کې پس مثال د رحمان بابا په خپلو شعرونو کې په ډیرو ځایونو کې د واز او نصیحت په ډول باندې دا خبره کوي چې انسان ته باید هماغه د انسان په سترګه وکتل شي، یا انسان باید په داسې شکل باندې ورسره رفتار وشي چې زموږ استاسو دین مذهب څه وایي. یعنی زه د دې خبرې داسې یادونه کوم چې زموږ استاسو په پښتو ادبیاتو کې شعر، ځینې شعرونه مو د هنري خوانه یا د هنریت د هنري افکارو له خوانه څېړنې ته ضرورت لري، ځینې شعرونه مو د محتوا له مخې بحث او بحث ته ضرورت لري. د روحانیانو شعرونه دي، د روحانیانو شعرونه که وګورو هلته د هنریت موضوع نشته، خو د محتوا او د منځپانګې له مخې چې دوی د تصوفي او عرفان، د تصوف او عرفان له نظره دوی په کوم ډول باندې په انسان او انسان دوستۍ باندې غږېدلي دي، هغه د څېړنې وړ دي او باید ور باندې تحقیق وشي. زمونږ په پښتو ژبې کې که چیرې موږ غواړو چې یوه نظریه په شعر کې ثابته کړو، نو کولای شو چې په هغې باندې کار وکړو. مثال په ډول یوازې د انسان دوستۍ موضوع نه، مونږ کولای شو چې په پښتو شعر کې ځکه د شعر کار خو صحیح دی چې هغه یو ښکلا ورکول دي، شعر یو خپل هغه پېژندنه لري، خو په عین وخت کې زمونږ شعرونه مونږ کولای شو چې فلسفي افکار پکې وڅېړو، مونږ کولای شو چې تصوفي افکار پکې وڅېړو، عرفاني یوه نظریه پکې وڅېړو، ټولې دنیا کې دا کار کېږي. اوس مثال په ډول باندې مونږ کولای شو چې په شعر کې بېلابېلې نظریو باندې تحقیق وکړو او ورباندې څېړنه وکړو، سره د دې چې په ځینو شعرونو کې به دا نظریې کمې وي او په ځینو کې به زیاتې وي، خو مګر شته او مونږ او تاسو زما په نظر باندې ورباندې کار کولی شو.
له ښاغلي هاشمي څخه مننه. وړاندې د عابري سپوږمۍ لنډه کیسه لرو.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د بیل گیټس په نوم د عابري سپوږمۍ لنډه کیسه د دوی په شخ.
د پارک د زړې ونې لڅانګې پاڼه مخې ته راولویده. ښې ور وکتل، د ځان سره یې وویل، پاڼه یوازې شوه، د خپلې څانګې بېله شوه. ورټیټ شو، راوایخیسته، په ګوتو کې یې تاووله، ورسره یې سوړ سویلی له خولې وویست. په پارک کې د ماشومانو غږونو چرت نه پرېښود، سر یې پورته کړ. ماشومانو لوبې کولې او میندې یې ورته ناستې وې. مسک شو، خپل بوټونو ته یې وکتل، ویې څنډل، د جیبه یې کاغذي دسمال راوویست، ښه یې خپل بوټونه پرې پاک کړل. دا بوټونه یې مور ورکړي وو. اته میاشتې شوې وې چې همدا جوړه بوټونه یې په پښو دي. د ونې پر څانګې د مرغیو بچیو ته ورغی. له هغې ورځې چې زیږېدلی دي، هره ورځ یې لیدو ته راځي. په کتو کتو یې اوښکو پر مخ لارې جوړې کړې. د خپل جاکټ پر لستوړو یې اوښکې وچې کړې. بیرته څوکۍ ته راغی، موبایل یې راواخیست. بل ګیټس پر خپل انستاګرام لیکلی وو، پلار مې مړ شو. هغه رښتونی بل ګیټس وو. موبایل ترې لګېدلی پاتې شه. د ځان سره یې وویل، د بل ګیټس پلار مړ شو. هغه د نړۍ مالداره سړی دی، بلیونونه ډالره سرمایه لري. چیرې مې لوستي وو چې که نوموړی یو مملکت فرض کړو، نو دی به د نړۍ په ټولو شتمنو هیوادونو کې به دیرسم نمبر کې وي. ولې پرېښودې چې پلار یې ومري؟ که عمر خرڅېدلی، ته به بل ګیټس به خپل پلار ته نه وو پیرلی. بیا یې وویل، که په رښتیا عمر خرڅېدلی، ما به هم خپلې مور ته یو څو کاله پیرلی وای. موبایل یې جیب ته کړ، ودرېده، سر یې ټیټ واچوه، روان شو. خپلو بوټونو ته یې کتل، له پارکه ووت.
لیکوال او شاعر عابري سپوږمۍ څخه مننه چې دا کیسه یې آزادي راډیوي مجلې ته راستولې. د دې خپرونې وروستیو شیبو ته رسېدلی یو. په دې دقیقو کې داسې څوک درپېژنو چې له 14 کلونو راهیسې د ژوند لویه برخه له کتابونو سره تېره شوې ده. سپین سهار اوس مهال د کتابونو د یوې خپرندوی ټولنې مرستیال دی. دی وایي د کتابونو تر څنګ یې خوندور ژوند کړی او ډېر هغه څه یې له کتابونو زده کړي چې په عادي ژوند کې څوک نشي زده کولی. سپین سهار د ازادي راډیو له خبریال همایون هیواد سره په راپور کې شهیدلی.
تر اوسه پورې چې ما کوم ژوند د کتابونو په منځ کې کړی دی، ډیر زیات ترې نه خوشاله یم او بهترین ژوند مې پکې کړی دی.
کورنۍ حاجی محمد نوم پرې ښی، نږدې ملګری قاری ګل بولي، خو په فرهنګي اوزه کې د سپین سهار په نوم مشهور دی. نوموړی په 1980 میلادي کال کې د لوګر ولایت د مرکز پولیالم اړوند په سپیس کلی کې زیږیدلی دی. په ماشومتوب کې د جګړو له امله له خپل کلی او کور څخه پېښور ته کډوال شو. هلته د دینی زده کړو ترڅنګ ښوونځی هم ولوست. له کمپیوټر سره یې ځان آشنا کړ. په کانکور کې کمپیوټر ساینس پوهنځي ته کامیاب شو، خو د اقتصادي ستونزو له امله ترې په نیمه کې پاتې شو. سپین سهار وایي دی د پلار یو زوی و، او خپلوانو یې هم کورنۍ تشویقوله چې دی د زده کړو په ځای د ګټې وټې په نورو کارونو پسې ولیږي.
زما مور زیاتره وخت اوس هم دا خبره ماته کوي، اته وایي چې پلانی ماته داسې وویل چې ته به د زوی باندې سبق وایې، دی یو دی نو تاسې به بیا خورئ څه شي چې دی سبق ووایي. یعنی له هغوی سره داسې ذهنیت و، څوک چې سبق ووایي وخت ضایع کوي، هسې هغوی بیا خپلې کورنۍ ته ښه روزي نه شي ګټلی. ځکه زموږ ډېری خلک چې دي هغوی په عربو کې مسافر دي، نو هېڅ اړتیا دې ته نه وي چې هغه دې یو څه سبق ویلی وي، فقط بس ویزه ده او ورزه هلته کار کوه او کورنۍ ته پیسې رالیږه. نو زما لپاره تر ټولو ستر چیلنج دا هم و چې زه باید حتماً زده کړې وکړم او خلکو ته وښایم چې نه، یوازې د زده کړو له لارې نه ته ښه ژوند کړی شي.
سپین سهار وایي په پېښور کې تره ده ته د کمپیوټر یو کیبورډ واخیست چې عربي تور یې درلودل، او په همدې کیبورډ یې پښتو ټایپنګ هم زده کړ. له دې وروسته یې د پلار د یو آشنا په مرسته د کمپوزونو په یو مرکز کې په کم معاش دنده ومونده.
نو په لومړۍ میاشت کې چې موږ کوم کار کړی و او کومې پیسې راغلې وې، زما برخه پکې یولسو که یولس نیم سوه کلدارې رسېدلې وه. یعنې دا زما د ژوند لومړنۍ تنخواه لمدغه یولس یا یولس نیم سوه کلدارونه پیل شوې وه.
سپین سهار له هغه وروسته له دانش خپرندویه ټولنې سره کار پیل کړ، او په دې خپرندویه ټولنه کې سلګونه کتابونه کمپوز، ډیزاین او ایډیټ کړل.
ما د کتابونو په منځ کې چې کومه زندگی تیره کړې ده، په دې جریان کې ما سلګونه، حتی ویلی شم چې زرګونه کتابونه لوستلي دي، او مخکې له چاپ نه مې ډیری کتابونه لوستلي دي. ځکه ډیری کتابونه به ما مخکې له چاپه ایډیټ کول، د جملو جوړښت، روپی تیروتنې او نورې به مې سمولې. دغه راز مې ډېر زیات کتابونه کمپوز کړي او ټایپ کړي هم دي، او سلګونه کتابونه مې نور ډیزاین کړي دي چې د هغو کې د کتابونو پښتې او د کتابونو متن دا هم راځي.
سپین سهار وایي له کتابونو یې د ګټور او خوشحاله ژوند بڼه زده کړې، او دا یې هم زده کړې چې څنګه د ژوند له هر ډول شرایطو سره تعامل وکړي.
په دې جریان کې ما له کتابونو نه داسې څه زده کړي دي چې هغه په عام ژوند کې یو څوک نشي زده کولی. کتابونو د ښه ژوند لوری راښودلی دی، د ښه ژوند بڼه یې را زده کړې ده، او دا یې راښودلی دي چې ژوند هسکې ټیټې لري. که چیرې ته په ژوند کې هسکې ټیټې ونه لرې، لوړې ژورې ونه لرې، مانا ته ژوندی نه یې. او همدغو خبرو ما ته له ستونزو سره د مخامخ کېدو او بیا له ستونزو سره د چلند بڼه هم را زده کړې ده، چې له ستونزو سره څه وړ چلند وکړم، څنګه مې ستونزې حل کړم، او څنګه بهترین خوشحاله ژوند وکړم.
ښاغلی سهار وایي د نورو کارونو ترڅنګ خپل یو کتاب هم چاپ ته تیار کړی، چې په دې کتاب کې خپل او نورې هغه خبرې چې له کتابونو یې زده کړې دي راټولې کړې چې ژر به چاپ شي. سپین سهار چې د کمپیوټر کار په توګه یې کار پیل کړی و، او اوس د یو کتاب خپرنځي مرستیال دی، وایي که نور ځوانان هم له کتابونو سره یاري وپالي او ناهیلي نه شي، خپلو هدفونو ته ځان رسولی او د ښه ژوند څښتنان کېدای شي.
له همدې راپور سره د ازادي راډیوي مجلې دا ګڼه رانغاړم. تر بلې خپرونې مو خدای مل زحمت شور له تاسو اجازه اخلم.
بندنوس خدایا ما